السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجیش وینن دوشنبه د قوس یا لندې ولسم او د دسمبر 8 نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوه فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزه خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله الحنزاب د خبرې د همدغه هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پانه کې د داعش د اوسنی ګواښ او دا چې له دغه ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوی څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 ویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزور شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 14 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 113 تنه پکې ووژل. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې لزګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع و. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پانی لمخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانوریدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسیدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکران سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر درې ورځنیو خبرو وروسته پلان شوي دي. که څه هم د دواړو لوري دا خبر مثبت بللی، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپل وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یک شنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیله من دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړه ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنس حایل زونته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې. د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
هین فشار های سیاسی می
تا سیاسی فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او نړیوالو په میا ور بیا د افغان په وضعیت تر واړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړې. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثر شوي.
دوره مالداري غانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره وار کړل او اوس فاته مشندریانې دي کورونه زیه مشندریانې پاتې.
نور راپورنه هم شته. هله د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بومنی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د خزو څنګه ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نول شوې خزینه کارکونکي بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو خزینه افغانانو ملاتړ کمزوری شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي.
څنګه ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنی لرې کړي.
یوه بله ښځه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزانو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د راخستو تیر کال هغه ودرو ودرېدو نو مطلب هغه اکټیویټیان ټولې بندې شوې نو دا یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي د خزانو سټاف هم کمیږي بیا نشي کولای چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته لورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په خبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولی و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلور لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دا، ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا د لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په خبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپل د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي، او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پویږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نو موري دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې او جونی وای دای داوی په افغانستان کې د خزو د وسنی وضعیت ریښتینه هندار نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د خزو وضعیت ورستر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومی وینجلی د نوم د نخ پرې دو په شرط ازادي رډیو ته وویل
اصلا هیڅ حقوق افغانستان کې اصلا خزینه سات د هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا مننه لري چې دوی غواړي پنځونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو په ورته نیټه په خپل اکسپانه د مجاهد لقوله دغه بندیزونه داسې محل غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلی چې نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخ مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملی ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو را سره پات شی وړاندې مو په خبری مجله کې په تور خام کې د لاریو ډرایوران پختلی چې وضعیت ګالی خوس ورزیدې ته چې کابل خاریان وای د جمی پرات اکثره ناروغي ډیره شوې په داسې حال کې چې دوی له شدید اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوې.
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمیر کابل خاریان وای د زمي پرات اکثره ناروغي ډیره شوې داسې مخال چې ډیرای دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسنه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلې دي. د کابل ښار د حساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپږس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبي او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیز کړی. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل او وانی وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېرې کورنۍ اړتې چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمېله راسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابره بعد ونوزي کو وزي مسکوس خو استفاده وکي کوم موټر کې شیشه پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې کې باندې کې لار د حالیم دغه ده. د موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شین ځان لري وساتي. کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچي لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو د سنور شین شو تیات وکړي او دوی ځان وقایع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نس ناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 می راهیسې د غلار بنده شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي. دا چې موټر چلوونکو څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خواو شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کړاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو وروره غالباً دغه ده دوه میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشت ته ولاړ یو، خرچې هم خلاصې کړي دي، یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو، د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیاوې، مریضیاوې، دا ټول چې دي دغلته په زړه تېرو او خدای ته صبر کوو. او دی کې د ډرایورانو هیڅ ګناه نشته، دا چې په اندکه خبره هر وخت زموږ په مخ باندې ګیټونه تړل شوي، نو دغه ګیټونه برای مهرباني دغه ډرایورانو ته خوشي کوي. او دغسې یو سپارښتنه ورته وکړئ چې وروره نور مه راځئ او نور هم په کار نه یاستئ، به ډرایوران هم بدې راځي مې پرېږدئ، نوره خبره هیڅ خلاصه کوي، او که نه بدې هم نه راځي او خوشحاله سئ تي راضي سئ تي ډرایوران تاسو ته ګټه درړئ، نو باید چې دا دروازې د دوی په مخه ونه تړل شي.
یو بل ډرایور زبیر خان وویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
اوپو تکلیف ته، ډوډۍ تکلیف ته، اندل ته ودرېدل یو ټیرونه پنچر شو زیاته. بل چیز موږ سیزن راشي د پروټوغا دا گیټ باندې دې طرف نه کینو او کچالو چې خصه یې زی راځي چې موږ به ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 1مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدی د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 1مې نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو لوي غوښتنې خبر شي. خوست ورزو پاکستان ته، هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې، په ډېر ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثره خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي، پولیس ورته راځي، هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي، هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي، که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغو د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره راولي، د پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان راولي پسې بس هغه په زور د جنه سړی. او اکثره د کوچیانو خو مالداري اسې خراب سولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه، او اوس پاتې مشندریان دي چې ټول کوچیان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري، اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان یې پاتې کیږي. د موږ د ټولو مهاجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي، ډیر په مشکل سره مخ دي، او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلي دي چې هغه مشندریانې په تاڼو کې ولاړې دي، کسانې ډیپورټ کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي، مشندرانې په تاڼو کې ولاړې دي، خلکو ترې ساره کړي دي او دوی کسانې نیولي هغه افغانستان ته لیږلي دي او اوس لخوا یزي لګولې دي، هغه لارې باندې دي راتللې نسی، نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پیښې هم کېدلای شي. نو دینه د موږ د مهاجرینو وزیرنا او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د دا را کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته دروباسي په یو طریقه لارې د خلاصي کې اتی به هر سره خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک اړ پور ته لاړ، څوک صبح سره خاطه ولاړ، دلته مالداری وو لواجه، همغه مالداری مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړل، مالداریان یې اسه خراب یې سولې، ټول سره ډیر ستونزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده. نو په دې زمې کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا وختونه کې سره لا د لک ټیم ورکړي سی کې ټیم نه وي، نو افغانستان دې افغانستان امارات دې غم وکي، د کوچانو غم دې وکي، هلته د کوچانو ریاست لري، وزیران دي، هغه د غمو کې د کوچانو لارې د ورته خلاصې کې چې دوی د خپل سامانونه او د خپل مشندري و زیاته ستونزه د مشندري ده چې د بوکلینونه دي، دا تقریبا یو سلو شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دیاري پورو په دې ټکسلې علاقه کې. نو دا پاکستان حکومت وځ دا کورونا چې د خلکو لارې د مشندري چاته پرې دي، الته پورې پرېګېدې نه بارډر باندې ده.
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازیتوب له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د خبري مجلې د پای راپورت. هغه د خوست ولایت د تریزی او ولشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي. نجیب الله خیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې لمنځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صداک، لندر، قدم، تراغه، ځکه خېلی پیر ارنو خېلی په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې دوه درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باند وو ټول ته ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه چې کومه د پیریکی غیر پیریکی مو توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشانه ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طیف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم په ګډون د خوځ په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزه ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوځ ولایت درې هم د ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناست کړي دی او د مرکز سره د استونزه شریکه کړي ده ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغستونزه د خل په مخه لازم اقدامات تر سره شي
یاد دی وی تریزی اول شهر د ډیورن کرخې پوګدو پرته د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علي شیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو